د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ډبلیو ایف پی ایشیا پسیفیک څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل سختې لوږې نږدې 40 میلیونه افغانان ځپلي او له ډلې 6 میلیونه له قحطۍ یوازې 2 ګامه لرې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې سکل به د افغانستان 28 میلیونه 300 هزاره وګړي بشري مرستو ته اړوي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د تعلیم د فعال متیولا ویسا د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کړې. رینا امیری پرون په یوه ټویټ کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله سخته اندېښمنه ده چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي یې نیول شوي. د هغې په وینا د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه ګڼل شي. میرمن امیری لیکلي د نجونو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوي فعال متی اولا بیسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ 2 نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د دوی د سرپنا د برابرولو مرستې روانې دي چې وروستیو طبیعي پیښو ځپلي. د ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د بلخ ولایت په خلم او شولګرې ولسوالیو او مرکز مزار شریف کې 223 کورنیو ته نقدي مرستې ویشلي، 2 ځانونو ته کورونه جوړ کړي. د آی او ایم په وینا 202 کورنیو ته یې هم د دې لپاره نقدي پیسې ورکړي چې خپل کورونه ورغوي. له تیرې اونۍ راهیسې د هیواد په ځینو سیمو کې سخت ورښتونه وشول چې درانه سیلابونه یې وبهول او خلکو ته یې د سر و مال زیانونه واړول. د برتانیا حکومت وایي له پولند سره یو ځای هغو کسانو ته د استوګنې اسانتیا برابروي چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته بې کوره شوي. ویل کېږي د اوکراین په لویدیځ او مرکز کې د کورنیو ته 2 موقتي کلي جوړیږي. برتانیا او پولند ژمنه کړې چې د دې کلیو د جوړولو لپاره به د 2.3 میلیون ډالرو معادل پاوند ورکوي. د روسیې د یرغل پر وړاندې د برتانیا د ځواب د برخې په توګه د اوکراین 1000 تنه وګړي د برتانوي کورنیو لخوا منل شوي، خو ځینې د دایمي کورونو په موندلو کې ستونزې لري. د برتانیا دولت ویلي دغه کلي په لویو او پولتاوا سیمو کې جوړیږي او تر 200 زیات کسان پکې ځایږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله میلیونونه اوکراینیان اړ شول چې له خپلو اصلي مینو یا په اوکراین کې دننه بل ځای ته کډه شي یا له دې هېواده ووځي. او د بوسنیا هرزګوینا فدراسیون د سربسکا جمهوریت یو چارواکی وایي د بهرنیو اجنټانو د نوي قانون له مخې غیر انتفاعي سازمانونه باید له دې وروسته عدلی وزارت ته د خپلو مالی سرچینو راپور ورکړي. د سربسکا جمهوریت د عدلی وزیر میلوش بوکیلوویچ پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
دا یادول وړ ده چې د کلنی تفتیش ترڅنګ دا قانون دا امکان برابروي څو په سربسکا جمهوریت کې ټول حقیقي اشخاص او حقوقي بنسټونه د درخواست او فرما ولېږي او دا سازمانونه کېدای سي له مخکيني پلان پرته هم وڅېړل سي او تفتیش وسي.
د راپورونو له مخې د بوسنیا هرزګوینا فدراسیون په سربسکا جمهوریت کې پر غیر انتفاعي بنسټونو چې له بهره تمویلېږي فشارونه زیات شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره وسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نور خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې به واورئ چې د نجونو د تعلیم پلوي فعال متی اولا ویسا لا هم د طالبانو د حکومت په بند کې دی.
متی اولا په بار باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي، زموږ په عمل خبرې ورسره کړې دي، نو تر اوسه پرې هیڅ څرک نشته. فقط هغه زما نور 2 ورونه چې نیولي ول هغه یې لستوي.
په لندن کې ډیره افغان کډوال له هوټلونو څخه کورونو ته لیږدول کیږي. د هیواد په ختیځ کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي.
شرکی حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله له بنگلاديش سره د سیالي فائنل ته پر مخ لاړه او د کونړ ولایت د چپی درې د ولسوالۍ خلک وایي چې د دوی سیمه د سیلانیانو لپاره ډېرې طبیعي ښکلاوې لري.
چپی درې چې ده دا دوه درې درې لري، درې واړه درې داسې پاکې او صفا هوا هم لري او د سیلانیانو دپاره همداشان چمندونه دي، ځنګلونه دي.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د تعلیم د فعال متی اولا ویسا کورنۍ وای لا هم دوی نه پویږي چې نوموړی په څه دلیل نیول شوی او چیرته ساتل کیږي. د ملالی یوسفزی په ګډون د نړۍ ګڼو شخصیتونو او ادارو د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی د طالبانو استخباراتو د دوشنبه په ورځ ښاغلی ویسا د هغه له ورونو سره یو ځای ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته. د هغه ورونه پرون خوشی شول خو په خپله ویسا چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوي لا هم نه دی خوشی شوی.
د تعلیم د فعال متی اولا ویسا د نیول کېدو نن دویمه ورځ ده، خو لا یې هم د ځای ځایګي په باب معلومات نشته. د هغه ورور عطا اولا ویسا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبانو یې دوه نور نیول شوي ورونه پرون خوشی کړي خو خپله متی اولا ویسا یې نه دی خوشی کړي.
تر اوسه پورې متی اولا په باره باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي، نه زموږ فامیل خبرې ورسره کړې دي، نو تر اوسه پورې هیڅ څرک نشته. فقط هغه زما نور دوه ورونه چې نیولي ول هغه یې لسوي دي.
د ماشومانو د تعلیم د حق فعالې ملالی یوسفزی پرون په یوه ټویټ کې لیکلي طالبانو کله یوې خوا انجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړي د تعلیم اتلان هم نیسي. ملالی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې باید متی اولا او نور هغه کسان چې د ماشومانو د تعلیم په تړاو یې نیولي خوشي کړي. متی اولا ویسا چې د قلم لار ټولنې مشر دی له تیر جمهوریت راهیسې له 15 کلونو په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د هغه د نیول کېدو په اړه د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي دا چې د یو فرد نیول کېدو دومره پراخ برګونونه راوپارول معلومیږي چې د همدومره پراخې دسیسې مخه نیول سوی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن پرون په خپل ټویټ پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی اولا ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې ویلي متی اولا ویسا په سولې زتوګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ هم ویلي د متی اولا ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي توماس ویس لیکلي چې د ویسا پر نیول کېدو خبري سوې دي. هغه زیاته کړې چې ویسا په نستلې کېدونکي ډول په ملي سطحه د لوکانو او نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره په موثر ډول کار کاوه. هغه له طالبانو د متی اولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. متی اولا ویسا داسې وخت نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د فشارونو له کبله پر طالبانو په نړیواله سطحه انتقادونه روان دي. طالبانو لا هم نجونو ته د شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په تیر دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د مثبتې پیښې ثبتېدلو په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ د احتمالي تازه مواردو خطر زیات کړی دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دې پیښو شمیر 10 ته رسېده چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي. د یونیسف د افغانستان څانګه وایي دوی د احتیاطي تدابیرو په توګه د راروانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د ګوزند ضد واکسین د ورکولو بل کمپاین پیلوي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوتن سیټ واکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه آزادي راډیو ته وویل نوی کمپاین را روانه دوشنبې پیلی شي.
د افغانستان په شرقي حوزه کې د پولیو کمپاین تطبیقیږي ځکه چې د مارچ په میاشت کې په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي او د دې تر څنګ د وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوي چې دا هم د افغانستان لپاره په افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزرن ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوې ده د دې کمپاین په لړ کې یوولس لکه هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګوزرن یا پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزرن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګوزرن یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډېره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپری شي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ چې په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو خپریږي. برتانیا وایي زرګونو افغان پناه غوښتونکي چې په دې وروستیو کې د هیواد ته ورغلي دایمي کورونو ته لیږدول کیږي. د بشري حقونو ډلو خبرداری ورکړی چې دغه اقدام کولای شي د افغان پناه غوښتونکو د بدمرغۍ او نورو اندېښنو سبب شي. د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برتانیا شاوخوا د 40,000 افغان پناه غوښتونکو هرکلی کړی دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا حکومت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې شاوخوا 8,000 افغان پناه غوښتونکو په هوټلونو کې د دوی له موقتی استوګنځیو دایمي کورونو ته انتقالوي. د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته برتانیا تر اوسه د 40,000 افغان پناه غوښتونکو هرکلی کړی. له دې ډلې 8,000 ماشومان دي چې لا هم په هوټلونو کې په موقتی استوګنځیو کې شپې ورځې سبا کوي. د برتانیا د سابق لرونکو د چارو وزیر جانی مرسر پرون د برتانیا پارلمان ته وویل چې دا وضعیت دوام نه کوي او باید بدل شي. هغه وویل برتانیا غواړي خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانانو سره مرسته وکړي چې مستقل استوګنځي ولري. یو افغان پناه غوښتونکی رزما ځاځی په موقتی استوګنځیو کې د 2 میاشتو لتیرولو وروسته 2 میاشتې مخکې یو کور ته ولېږدول شو.
البته وزنې ستونزه د کور نشټون ده چې دوی زیاتره په هوټل کې پاتې کیږي. اگر چې برېټانیا حکومت کوشش کوي چې دوی ته کورونه په نظر کې ونیسي خو د کور مالکان یا څښتنان هغه کسانو ته چې دوی یونیورسل اخلي کور په کرایه نه ورکول کیږي او همدارنګه د سبب کیږي چې دوی په هوټل کې ډیر پاتې شي.
د احمدشاه احمد په نوم بل افغان پناه غوښتونکي له 15 میاشتو راهیسې د لندن په یو هوټل کې په موقت استوګنځي کې اوسي. هغه آزادۍ راډیو ته ویل په هوټل کې ژوند کول خپل ستونزې لري خو پر دې پریکړه چې دایمي کورونو ته لیږدول کیږي دومره خوښ نه ښکاري.
د حکومت دغه پریکړه به موږ افغانانو ته ډېرې ناوړې پایلې ولري. لومړی دا چې له محیط سره په نابلده وو، په یو نوي او جلا چاپېریال کې ژوند به زموږ روحي حالت لا خراب کړي او دا به د اوکراینیانو په پرتله د افغانانو سره د حکومت د توپیري چلند دوام وي.
د بخښنې نړیوال سازمان د 2020 کال لپاره په خپل نړیوال راپور کې ویلي که څه هم اروپایي هیوادونه د اوکراین د پناه غوښتونکو هرکلی کوي خو دغه هیوادونه د هغو وګړو په وړاندې چې په سوریه، افغانستان او لیبیا کې له جګړو تښتېدلي دومره زړسوی نه ښیي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د کرکټ لنولس کلو کشر لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لړۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره وموندله. دغه سیالۍ د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ د مارچ له 13 راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډلې په لومړي پړاو کې ټولې څلور لوبې ترسره کړې چې درې ګټلې او یوه یې بایللې ده.
په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ بورډ په کوربتوب د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغان لوبډلې خپل څلورمه سیالي له سریلانکا سره ترسره کړه او خپل میلمه لوبډلې ته یې په څلورو منډو ماتې ورکړه. دغه سیالي چې تېره ورځ د مارچ په 28 نیټه ترسره شوه، د سریلانکا کم عمره لوبډلې ته په وروستي اوور کې د شپږ منډو اړتیا وه، خو دوی خپلې دواړه وکټې د کامران هوتک په توپ اچونه له لاسه ورکړې او په دې سیالیو کې یې له مخکې تک پاتې شول. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د 340 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر نومان شاه 114، سوهیل خان او محمد هارون خان بیا په ترتیب سره 250 او 55 منډې جوړې کړې. سریلانکایي لوبډلې هم د لوبې تر وروستي اور پورې توپ وهنه ترسره کړه او لوبه یې وبایلله. د یادې لوبډلې لوبډل مشر هم سلیزه ووهله او په 120 منډو وسوځېد. دغه راز په دې سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچونکي بشیر احمد افغان و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. همدارنګه کامران هوتک بیا په وروستي اوور کې دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به له بنګلادیش لوبډلې سره د زیاتو لوبو ګټلو پر اساس د مارچ په 1.5 نیټه پایلو به ترسره کوي.
پاین هلکه په هلمند کې د رمضان جام په نوم د فوټزال شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم مرکزي جمنازیوم کې پیل شوې. سیمیز مسؤلان وایي د دغو سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي او ورزش هڅول دي. دغو سیالیو ته هره شپه سلګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي.
د رمضان جام په نوم د فوټسال د شپنې سیالۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم په مرکزي جمنازیم کې فعال شوه. سردار محمد غنی چې د دې سیالیو مالی ملاتړ کوونکی دی، وایي د دې سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او هغوی ورزش ته هڅول دي.
د دې لوب څخه هدف دا دی چې رمضان جام چې د ځوانانو تشویق کړو، دا فوټسال چې دی تقریبا داسې څه محدود وخت تېر شي، هلمند ته تازه راغلی یم، شپږ میاشتې یا اته میاشتې بارانه کې چې دلته شروع شوی فوټسال، دلته فوټسالران نشته، لهذا موږ د تشویق دپاره څخه لپاره دا ټورنمنټ د رمضان جام سپانسر کړی دی.
د هلمند سټار جمنازیم مسول محمد نصیر اڅکزی وایي په دغه سیالیو کې د مرکز او لشکرګاه څخه 2 لوبډلو برخه اخیستې وه. چلمړی پړاو به شپانه سورځي وخت ونسی او دوهم پړاو به اته ورځي
چې د دې شلو دلې دي په دې شلو دلې کې راځي برګشت د خپل مابنس کې هر چم به بازی لري د مقابل چم سره راځي برګشت ټورنمنت دی. په دې کې مو هدف یو ځنه یو ځنه او د پام دار دی چې د هلمند ولست لپاره مو یو خدمت کړی دی او هغه خدمت مو امدار دی چې د نشید دوکو بیا ځای حرکتو څخه راوګرځي او بیا ځای نشو څخه راوګرځي.
هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي، خو وايي دا ډول ټورنمنټونه باید نور هم جوړ شي.
ټورنمنټونه جوړ شي خو ډېر به شي، خو اوس هم په دغه ټورنمنټ کې ډېر زیات راشي چې نور ټورنمنټونه سره جوړ شي او هغه نورو منطقو ته نږدې دي او دغه ټورنمنټ چم لازم چي دی دا اوس نورو لسوالۍ او کلیو او نورو د اوسا دی اوس تر بل سر څخه نشي کولای چې ورته راسو.
دا په داسې حال کې د څو ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې د غازی محمد ایوب خان په لوبغاړي کې د رمضان جام په نوم د شپې د کرکټ سیالۍ هم شروع شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ډیری لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د فعال متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلی کېدی د افغان نجونو د ښوونځیو د پروژې مؤسس په کابل کې نیول شوی لیکي، د قلملار ټولنې مشر له لمانځه وروسته د جومات مخې ته وهل شوی او نیول شوی دی. ورځپاڼه د ویسا د ورور سمیع الله له قوله لیکي چې وایي د جومات مخې ته په دوو موټرو کې سپرو کسانو نوموړی ودراوه او کله چې ده ترې د هویت کارتونو غوښتنه وکړه هغوی په وهلو وهلو له ځان سره بوته. ګارډین لیکي قلملار ټولنه چې متی الله ویسا یې بنسټ ایښی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په کلیوالو سیمو کې د کتابونو د ویش په برخو کې کار کوي او له مودو راهیسې دا ټولنه له کلیوالو قومي مشرانو سره د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه خبرې کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د طالبانو لخوا د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو له بندېدو وروسته ویسا د هیواد لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکړل او په دې برخه کې د بیلابیلو سیمو د خلکو د ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړې. ګارډین د متی الله ویسا د تیرې اونۍ یو ټویټ ته اشاره کوي چې د پکې لیکلي موږ د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته هر ساعت هر دقیقه او هر ثانیه شمیرو. ښاغلی ویسا په خپل ټویټ کې وایي د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله زیان نه جبرانیدونکی دی. انډیپندنت ورځپاڼه هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د افغان نجونو د زده کړو یو مخکښ فعال نیولی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم ځپلو ته دوام ورکوي، مدني فعال 30 کلن ویسا چې د نجونو د تعلیم لپاره یې کمپاین کوو په کابل کې نیول شوی دی. ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي چې پرون سهار طالبانو د ویسا پر کور چپه ووهله، د هغه کورنۍ یې وګواښله چې باید پټه خوله پاتې شي او ټلیفونونه، اسناد او کمپیوټرونه یې له ځان سره یووړل. د راپور له مخې طالبانو د ویسا ورور هم د لنډ وخت لپاره بندي کړ خو بیا یې له یوه خبرداري سره خوشې کړ. متی الله ویسا په 2018 کال کې د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د نجونو د تعلیم په برخه کې د هڅو په خاطر د میر بچه خان مډال چې د پخواني نظام له ډیرو معتبرو مډالونو څخه و هم ګټلی و. ورځپاڼه لیکي ویسا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره سره د نجونو د تعلیم په پلوي سپینې خبرې کولې او په 2020 کال کې له انډیپندنت سره په مرکه کې هم ویره څرګنده کړې وه چې ښایي ووژل شي. ویسا ورځپاڼې ته ویلي وو چې کورنۍ ته یې ډېر ګواښونه کېږي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي د انټرنیټ کیفیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی او بیې هم ټیټې شوې دي، یو شمیر افغانان شکایت کوي چې اوس هم په هیواد کې انټرنیټ ډیر کمزوری او بیې یې لوړې دي. یو شمیر استادان چې خپلو زده کوونکو ته آنلاین درسونه ورکوي وایي د کمزوري انټرنیټ له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د انټرنیټ یو شمیر کاروونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړو بیو شکایت کوي. دوی چې د موبایل له سم کارتونو له لارې انټرنیټ ته لاسرسی لري وایي ډیر کله یې وړوکی کار د ضعیف انټرنیټ له امله په ساعتونو کې هم نه کیږي. د کابل یو اوسیدونکي ارزو په دې اړه وایي
د انټرنیټ کیفیت به اندازې ټیټ دی، موږ په ټوله کوټه کې ګرځو چې انټرنیټ وصل شي او اړیکه ونیسو. دلته چې د انټرنیټ بیې هم لوړې دي، کیفیت یې برعکس ډیر ټیټ دی او استفاده نشي ترې کېدلی.
د پوهنتونونو یو شمېر استادان او محصلان چې آنلاین تحصیلي بهیر مخ ته وړي هم وایي چې کمزوري انټرنیټ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. د یو آنلاین پوهنتون استادې مرزې سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې د ضعیف انټرنیټ له امله نشي کولای زده کوونکو ته په ښه ډول درس ورکړي.
سرعت انټرنیټ در افغانستان بسیار زیات پایین است.
په افغانستان کې د انټرنیټ سرعت ډیر ټیټ دی، په داسې حال کې چې محصلان په لوړه بیه اخلي. مثال یو جی بی انټرنیټ په 250 افغانۍ اخلي خو سرعت یې تر دې حده کم دی چې یو محصل یوه ورځ په آنلاین ټولګي کې ګډون وکړي بل ورځ یې نشي کولی ځکه انټرنیټ یې ضعیف وي.
په افغانستان کې داسې مهال د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کېږي چې د امریکا په سیاتل کې د اوکلا په نوم یوې کمپنۍ چې په نړۍ کې د انټرنیټ سرعت کنټرولوي په 130 هیوادونو کې د افغانستان افغانستان انټرنیټ تر ټولو ضعیف بللی. د شرکت دغه شان ویلي چې په افغانستان کې ثابت انټرنیټ د ضعیفوالي لاړخه په 130 هیوادونو کې دویم ځای لري. خو د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند عنایت الله الکوزی دا کوي چې اوس د تیرو کلونو په پرتله د انټرنیټ کیفیت په افغانستان کې ښه شوی او بیې هم ټیټې شوې دي.
مخکې په افغانستان کې د 1 جی بی انټرنیټ بیه له 180 تر 250 افغانیو پورې وه، خو اوس 1 جی بی انټرنیټ په 110 افغانۍ دی او خدمتونه یې هم پراخ شوي دي. د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت اوس بریالی شوی چې د افغانستان هغو سیمو ته هم انټرنیټي خدمتونه ورسوي چې پخوا ترې محرومې وې.
په جمهوري نظام کې د مخابراتي شبکو د تنظیم یا تر خپلواکې ادارې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه څارل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په یو فرمان کې دا اداره او د افغان ټیلیکام او افغان پوسټ شرکتونه بیرته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت برخه شول. د نړیوال بانک د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د لویدیز د شلکلن حضور او له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په وخت کې یوازې 13% افغانانو انټرنیټ ته لاسرسی درلود.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د ځینو خوره خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دوی غرونه په نښترو او نورو ونو زرغونه دي او ښکلې منظرې د لیدلو دي، خو د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې پکې نشته. دوی غوښتنه کوي چې دې سیمې ته دې هم د نورستان په څیر پاملرنه وشي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ چې د نورستان سره جوخته پرته ده، اوسیدونکو یې ځنګلونه د ناغو او تړو په وسیله ساتلي او همدا لامل دی چې ښکلا یې په خپل ځای پاتې ده. ځایي اوسیدونکي به یې په ولسوالۍ کې په شنو چمنونو پوښل شوي پراخه میدانونه له رڼو اوبو ډک خوړونه او د لیدلو لپاره په زړه پورې منظرې لري، خو ورته د نه پاملرنې او د اسانتیاو نشتونې برخه خواره کړي او تر اوسه د سیلانیانو څخه دا هر څه پټ پاتې دي. حاجی نصرالله خان ساپه:
چپه دره چې دا ټول ځنګلونه لري او ځنګلونو کې بیا ډېر ښه نختر لري، ما سان یا څېړه یا شنه داسې درې چپه درې چې ده دا دوه درې درې لري، درې واړه درې داسې پاکې او صفا هوا هم لري او د سیلانیانو دپاره یې همداشان چمندونه دي، ځنګلونه دي. خلک هم ډېر میلمه دوست او متدین خلک دي، د میلمه پالنه کې که د خلکو ساتنه کې انشاءالله اوس پیلن وخت کې خو ډېر ښه امنیت هم دی چې کولی شي سیلانیان راشي، هر ځای نه راورونه راشي، خپلوان
د یاد ولسوالۍ د دیګل درې اوسیدونکي ملنګیار راته وویل چپه دره د لغمان او نورستان ولایتونو او د کونړ د نورو ګڼو ځنګل لرونکو ولسوالیو سره شریکې پولې لري او ځمکه شنو بخملینو چمنونو لا پسې ښکلې کړې ده. د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې پکې دوامدارو جګړو حکومت او پانګوال کار ته نه دي پرېښي، همدا وجه ده چې په لارې د نورستان لیدلو ته هر کال په زرګونو کسان ځي، خو د دوی ښکلې سیمه لا هم د ګرځندویانو له پامه غورځېدلې ده.
چې چپه دره د نورستان او لغمان او ننګرهار سره دا هم سرحدات لري، ډاګونه لري، یخې واګانې، ښایسته ځنګلات، ډېرې صفا اوبه. سیلانه چې دي د زموږ په لاره ځي نورو نورستان ولایت ته.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چپه دره ډېرې طبیعي ښکلاوې لري او دوی له پانګوالو غواړي چې د نورو ځایونو په څیر دلته هم سیلانیانو ته د اسانتیاوو په چمتو کولو کې پانګونه وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
چپه دره د ښکلا نه ډکه دره ده، شنه غرونه لري، روانې اوبه لري، ابشارونه لري. هغه ښکلا چې خلک غواړي چې موږ لیدنه وکړو نو هغه ټول هر څه لري، خو دغلته یو ستونزه ده چې دغې لرو پرتو درو ته سړکونه نشته دی. سهولیت چې په نورو ځایونو کې شته دی، دغه سهولیت هلته نشته چې د سیلانیانو مخې نیولې ده. موږ غوښتنه لرو دغې موسساتو نه چې د بیا رغونې په کارونو کې ونډه لري چې هغه دغه ساحو ته سړکونه جوړ کړي، نو که دغلته هم دغه شانه پانګونه وشي، هوټلې جوړې شي، نو دا به د هغې دپاره یو بل د ښکلا ځای او یو د دمې ځای پیدا شي.
چپی دری ولسوالي د مرکز اسلام آباد شمال لویدیځ لور ته شاوخوا 6 کیلومتر کې پرته د قدرتی ښایستونو ډکه دره ده. د کونړ او نورستان زیاتې سیمې او درې په خپلو ځنګلونو پوښل شوي، ځمکې شنو بخملینو چمنونو نیولې او په هر دره کې بهیدونکو رڼو اوبو او ابشارونو ښکلا څو واره نوره هم